سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های مثلث و روز هفتم اختصاص یافته. اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که امین آلا شنیدم که طالبان گروگانهای امریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می دارند. او نوشته اگر واقعیت باشد ما باید فوراً یک جایزه بزرگتر بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک از آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شعبیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می برند. اما طالبان بازداشت محمود شعبیبی امریکایی افغان الحاصل را انکار می کنند. طالبان هنوز در مورد این هشدار وزیر خارجه امریکا هم چیزی نگفتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشت. بقایی گفته که سفر آقای عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده. او جزئیات بیشتر نداده، اما رسانه های ایران گفتند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدار با مقام های طالبان در مورد عقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون ها افغان در ایران گفتگو می کند. و بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزا اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه گفت بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده اکنون در راه است. او اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت برای ارسال بمب‌های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته در عکس العمل به عملات اسرائیل به رفح و همچنین در پی نگرانی ها در مورد تلفات غیر نظامیان محدودیت هایی را بر ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخې دودي. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالیږي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلني راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 5 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخليږي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمیر سیاستوالو میټایانی وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسیدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوری کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشته راغلی او دلته په استودیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکې ولې د هتر رسیدلې چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شهاب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضررونه زه خپله هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته ځل ته اشاره وکړه لکه مولا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصي هم په صحنه کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه تر اعظم د ولې میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسیب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبره شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنې نه دي، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع داسې کړی دا چې زه به تاسو د جریان داسوم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په هیڅ چیز الته موجود. ما تاسو ویلې چې زه خپل التم، زه خپل یو د متضررینو نه يم، زما اوخه پکې وجل شوی دی. د پخوانی موین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړل شو چې تر نن زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندې دی، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که زما او خې د پیښور نه اوچت که او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال 2004م. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختن ته ځواب درکم، زه مجبور باز خپل قصې بیا لاندې کوم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې د افراد ضد پاکستان دی تاثیرو اغه د سره د عملو شو د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده، او د تعداد زیات نه دی، په دې دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسان دي، او دا نظام يرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خال د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته اغه ډله ده چې اغه مقربه ده پاکستان ته، لوبه کوم ځکه خراب شوله. تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره باندې او په زنجیرونو باندې او د تبه مواد مخدر تزریق کول، دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشول چې کله صلاح الدین رباني پایز وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت دا و چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې د ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړي چې ما ته لرې نه وښي چې ژوندی خو دی که نه، دا ژو د راته خو یې وښایا. نو چې کله یې ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې و چې د دوو کسو د مټو نه نیولې او دی راوسته، صلاح الدین وکته، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایان ته ویلې سړی ژوندی دی، اوس کار وکړي چې راوی باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره یې خبرې و دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولیږل شو دو قطر ته، او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی تر منځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په دروشته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې، نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ. تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې، خو وویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل، همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري، او هغه دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او د هغوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي، هغه ته لمن وهي. او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کم حالت روان دي، د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو، نو دغې نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستي، که ستاسو یا شي د جمعیت الما اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و، په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو، نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پیښور په نورو برخو کې، زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2019 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو، نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی ریپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہواری داعش اخیستې ده او بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي، دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، طریقې طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه، او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي. نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه. د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالې ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بل داعش ډله ده بله ده او څه فکر کوي؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنه ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت ده د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپل ته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کسه قندار کې کینو. او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال ورسره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، اغه نظام چې غوښته اغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښته پوه چې داعش ولکېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زه پزې شو. اماغه وخت دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دی رو امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ول وی د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دی، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملکت د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ول ویږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، د بمبارد کړل، کله چې د کامل د منځت له امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به وسپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا چې د الته پټنزیلری او دا دغه لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک، په سوریه کې وک، او شیعگان هلاک کړل، تبای کړل، ډیر زیات خرابې وک داعش وک. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پوری شوې دي، په شیعگانو باندې شوې دي، او هغه داعش کړی دي او شیعگان وژلې دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعه تویم چې دا قصه ساده. که تاسو د بشام واقعه ته وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعې ته وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم داسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي، حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلې دي، خپل وژلې دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض کړئ چې بو بخښ تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رامستکیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نږدې که پرس که پاکستان په خپله باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
پاکستانی جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خدای چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایان ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دی واچوه د دې څومره مصرف چې او دې هدف هم داو چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه مخکې خبره مې قطع شوله دوی د پاکستان د دولت نه هم پیسې 2300 میلیارده سږکال د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا دی حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1915 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه هغې ویلې تا ته چا ویلي دي دا 1915 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه هغې ویلې دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی و په د صدراعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مانه د فاطمی سره
یو د قدیدان د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابت کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لاره م جوړوي دا تاسو ګټه نه کوي دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به حمد اسلامي امارات راوباسي هم به چنان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی یو دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنت چې د داعش غړي د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دویم ماته په خپله بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو یو یې د کابل یو یې د مزارو او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوله که څوک پیژني زمونږ کسان یې وړي هغه ما تماس ونیوه نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلم اوس ماته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټریننګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار اماغوی کوي صرف لونګی والا مبدل شوی په نکټای والا باندې او په لباس بدل شوی دی په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشمدید واقعیت دی چې ماته ویلی دی د هلته نیول شوي وړل شوي او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې وردل شوی کته سو ګوري د ازادي ریډیو غو ویډیوي راپور دی نو پاره کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیل یا تاسو خبريال جوړ کړی دی نو پاره کې هغه یو جنې دا مریم نومې دی هغه د هندستان دا انګلیش معنی خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وای چې موږ د زر پاکستان راغلم او واقعي زما شناختی کارت او هیڅ راس نه زوم دا سیرالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زراو لګلم دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوی دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمی صاحب هم هغه ته اشاره وکړه نو په هغه کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هیوادونه دي دغه ځوانان خلک هم په دې کې شته دي نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه د خلک دلته کې راځي او بل زو څوره چې مخ کې خپل سیاست پټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده په نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکاونو په هغه کې د خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو سل د کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره
مننه د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منی چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملاً دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداختيږي د ملل متحد هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلږي هغه خپل داسې ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکه کوم موجود دغه لیس کې نه دي هغه په دې قیمت پرځخ کوي هغه دوی راوړل نيسي زوري راليږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راوباسي هغه ته مهاجر ټول په دې نه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب هم دادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه چې پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس دي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپان ډان ټي وي سره نو باقي کې هغه دا خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان تمه واچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل د هند د غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونو شلول او دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واری په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبان او ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاری وکړه مطلب مې دا دی چې څو واری دغه حالات رامنست شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي او دغه خه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ شو شو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې نو هغه یو غټه وجه دام ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمونږ توایو، هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې
نشي، هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوامده چې هند ته ډېر نږدې شي،
د